که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید، اگر فشار خونی بلند دارید.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیس بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ماشومانو د ګوزدان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې وخصه کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوی و. په پاکستان کې د رای جیش العدل ډلې د هغه برید پرمنلې وه. تسنیم د ایران سپاه پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نوري نیولي دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په 2 جلا بریدونو کې د 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نوري ټپیان کړي دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یو ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نوري ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د استراري چارو کارکونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و با وری چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې د ختیځ ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یو څنګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په ذریعه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لار مې پاسوي دي یتیم مې د کندهار ورو پنځوي ولسوالۍ مې د ترغلم چې په مریا کوزدي کې زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه بس کې د هواد په بیلابلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهې صندوق له جوړېدو یو لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشري مرستو ته د ارمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نور زیاتې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خبر کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غیدارې ویلي په تیرې ول اسیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنی د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو او د 50 ماشومانو مور نفیسه ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لوټنن لارو نه د خیرینه د غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سره شوه دا د خوړلو چینل لارو پوخا خو خوړلو ایران پاتيو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوه دا.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماموري نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خودم من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی. دنده خدای را نواخیست است. تونزی ما دو چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دنده در لده. حالا دندو لری شوی. اوس لزخ تزیاد و سنزو سر مخ دی. زخ بلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم. هغه هم که کم کورانه سلیا یا نیم سل افغانه ای را کردی.
دا پداسی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بنسطون شنو د راپورونو لمخي پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې ورسته په دې هواد کې بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو لمخي اوس مهال د افغانستان د نیمایي ډیر وګړي درې وخته پوره خوړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیدوار دي دوی او ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې ده. د ایران دولتي اژانس سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنی زوځمکو تولیدي شرکتونو او ساختمانی پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې لڅ مدیرایس د افغانانو پر تګراتګ او کار بندیزونه پراخ شوې دي.
په ټوله کې ایران
په دې ترڅ کې څو ځله نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوې دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلی سادات د مرکه په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دې باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په زریه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هېواد وباسي او دا نه دي ښودلي چې دی کې بر څومره افغانان یو څونه به نور هم څوک وي که بدنوي. خو دا یې بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو د مکتبونو او په څنګه کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تاسو کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخت د اغلنه ویستل شوی وي د ایران نه.
بله صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو پښمر باندې، اوس څه بدل شوی دی چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوی که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دوارو په کې بدلون ذکر راغلی چې د دې اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حکومتونو سره تر ډیره بریده پورې ډیر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي. خو په دې کې بیا د ډیر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتشي هلته افسران یا کارمندان دا غوډه پر بیا د ژوند خطر ده ځکه کوم هیڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وستل شي او البته د افغانستان کې به د ژوند تضمین وي. لبل اخوانه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي د ځانګړي توګه د اسرائیل سره په ټکر کې دوی سخت ویره لري د دینه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي کونه شي خوشې دننه هیواد من نه مونږ تاسو نور به مونږ نه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پیښې هم تازګۍ کې شوې دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په اړه بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دین فارغ کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي او داسې وایي چې مونږ تر ډیره بریده پورې هیواد مطمئن کیږي، هیواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کیږي.
بله
دوی دا آن د چپرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې توده اړیکې سره پالي. دا توده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي په راتلونکي کې هم.
د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تاګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اتسکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د دې محدودیتونو لکبله وزګر شوې دي. د ازادۍ رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې حتمی کېدو د ګڼو ستونزو ترڅنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر محمد شفیق اتسکزی نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه به پر دغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکی سمیع الله غا د وزشیو محدودیتونو لکبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مشکیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندي وڅوي دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتک لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي و چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامي د امنیت د ټینګښت او قاچاغ د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څباندې یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق اتسکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان اوس په بولدا کو چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثره مړی پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړی څخه پاسپورت غوښتل زبر در توایم چې زمو کرباتونه انا نات کلتور ټول په کتاباسو کلار نس خلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج ډېر خطرناک
دي. دا خاغلی اتسکزی په خبره کته هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله خپل غوښتنې په شان شي. د یادونې دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
قدر منوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاهی پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د وروستي حمله لکبل له سختو عواقب سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل گاونډي ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د هواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د ارغمل شویو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د دوه ورځو په مخه په جګړو کې د وقفه غوښتنه کړې. د مسایلو تفصیل په دې راپور کې ووري.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو لکبله له ترخو عواقب سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه پورس پر ایران د هوایی حملو لکبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حملو په ځواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران لملاتړ د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پاسداران د یو قومندان د وژنې په غبرګون کې کړی دی. د سپای پاسداران د قدس وکونو قومندان عباس نیل پروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې وژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر شپږویشتمه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دوه ورځني اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندی یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د اکشن به پروز وسوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سیوی کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویل په لاس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل شوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روختون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روختونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روختون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سړک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سړک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتر نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغه ولایتونو مشت قومونه وای د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو او پارون منځ کې یو درې دغه ځای پوری ګټي او څو اندازه د سړک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړو لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زردی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونی له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او کدا سرکی په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره شي کې ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کی د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سړک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سړک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لار له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل تر راځي، اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي، او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې 3 ورځې 4 ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي، او د نورستان په لار باندې په 3.5 ساعت کې دیو خپل مریضان نړو ننګرهار ته رسول شي.
دوی وی تازه د تیتینو کوردر سرک په وسیله لوی دیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوه، او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوه، او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لار د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولی شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک پر رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. په هلمند کې یو سیمه ایز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه به سرپرست ماشومانو لپاره وړیا شونځي خلاص کړي. دغه شونځي چې اوس مهال 155 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایی سوداګر محمد عیسی عمر له لوري جوړ شوی.
عمر خلی ساده او د اطمینان لپاره پرې کېموس هغه یې چې په بازار کې اوسېږي، هغه موږ ترانسپورټ لرو مټر ورچی د کور د مخ څخه یې کوم کنجلی کال کی اخس پرې درس ورته وي بکره. هغه او اطمینان چې د ولسوالو یې هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. لوډي مسارف ټول پرې لیا سیستم ورته دا سیستم دا وسته لیلیا 2500 موږ لیلیا یې واځي در او 1500 ناریاله رچې جوړاسي چې ونی مسو کیږي اوس د لیلیا شمیر زر نه پاترس.
احمد د همدې شونځي یو ځکون کې دی، وای پلارې تیرې شل کلنې جګړې ورڅخه اخیستې او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړې کوي.
ورکه ډېر مان نه درلوده چې کله به چې ما به نور ولیدل چې زده کړې بیا کونه مان ډېر مان درلوده چې زده کړې زموږ نه ځای برابر کړو، خو موږ ته بارو مانی محمد سا دا زمينه نه ته برابر کړې چې تر نه مې نشم دته او په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو. دا دوه منظره کاټه ته جوړ کړې دي، په یو منظر کې اوسې په بل منظر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منظر خپل ځان څنګه چلري چې خپل سامان ته پښته خو نه کوه او پاکه ځا د خوراکي توک
سخرا کوي درې وخت منظمه غذا باندې کوي. زاهد د همدې شونځي یو بل زده کوونکی دی، دی وای نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوي برابرې سوي دي.
لار مې پاسو دی چې مې ما د کندهار ورو پنځوي ولسوالۍ مې د ترغلم چې په مریا کوونځي کې زده کړو. خپل مشه دې شپې د پای د لیرا سو مطالعه لرو، درې وخت د درسو زمينه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخت ډوډۍ د خوراکه څوک زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیزه ته معلوم دي چې مریضان څوک کچنی کغه چې شپخانی ته مو بیاي.
پا په هلمند کې د طالبانو د پهونې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درلیتام د کمالي سعود خاص تر سوې مرزنه مننه کوم چې خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړم چې زموږ د وطن نور تجارانو په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د ایتم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومان لپاره د ګډول شونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټي شودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د نن په بحثونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پروزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتری کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنګ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان په یو ویډیویي پیغام کې معلومات ورکړي. په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګوزنګ وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت وو، خو سږ کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه څلور تنه ترهګر چې شک کیږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلې دي. د سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرایلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي او لس نورې ټپیان کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرایلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانې ویشتلې چې 15 کسان وژلې او لس نورې ژوبل کړې دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. د ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کې چې څومره وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه دوه راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه را رسیدلی راپور نه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبه په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمیر موټروز خلکو ډزې وکړي او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تراشه کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ، او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غویي اصور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان سول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي، او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې، اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي دي ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشی د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډیر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نه و هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا ادام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي و امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام وکړي، خپله اسلامی شرعی حکومت د خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی
ډېر مننه. مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شراغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته او همدارنګه درنو اوریدونکو ته. دی اول دی کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکن هم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث دی، یو صحابي دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وې نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ولې بیا یې سلام واچو، د دریم ځل لپاره سلام واچو او زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، وایزل په منډه تر دروازې پسې راووتم او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکا او په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وایي سلام خو اجازه ده، ما سه اجازه وانه ولې د تعالی طرفه می جواب وانه ولې، نو زه کور ته نه شوم. په اسلام نو کور په کلتور د مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخليږي کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوي نو طبعا یو لازم امر به در سره یې، چې هغه یا به د حوزې امر یې د مربوط ارګان امر به در سره یې، د قانون په لحاظ باندې هم د قانون له پلوه هم ته نسې کولی چې د یو چا کور ته همدغسې بې اجازې او دغسې بې سرپې ونینوځي. او په دې اوسو حالاتو کې خو بیا بیخي ته دلته خو نه دښمن شته، دلته خو وطن دی، د وطن او د ولس خلک دي. بیا یوې خواته دا خلک دعوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر ولس له طالب سره دی، او نو بیا د کور ته لاشي څه معنی لري؟ نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نه سم، نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي چې یو چا کور ته ورځي، کور تر ټولو لوی ستر حریم دی، او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي، او بغیر له اجازې ته د چا کور ته داخلېدلی نه سي، او که داخليږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی، حرام دی چې یو چا کور ته داخليږي، او هم لا قانوني پلوه لهره پلوه دا ناروا دی چې یو چا کور ته یو چا شخصي حریم ته دغه سي به اجازه نه وځي.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شنون کوي صادق شنواری هم را سره دی. شنواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وسي او باندې باید څنګه وي؟
خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. بیا هم تاسو ته ساسو تخنیکی کارکونکو ته ډیر قدرمنو معزز او میلمنو ته اندر صاحب او اتمر صاحب ته وګوره، د کور په کور تلاشي چې په خو هم په تیر کال وشوې د افغانستان خلکو لخوا، یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم، ډیر خلکو د دې ارکلای وکړه. دا چې تلاشي په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوزي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې، او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځنه غیر مسول خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی، او هغه هم د طالبان لاس ورغلي. پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي ده. زما په نظر باندې حکم محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری، ولې دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسونیت لري، ولی دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې مونږ ولې دا دغه 13 به 14 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه سایه او ځکه 315 کې انداسه په 15مه او ځکه 15مه او ځکه، نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولې چې دروازه ټکول کېده، ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقه ورسری او د بی اجازه نه نوځي، ولی ځنه د سیالاتم پیښی وي په همدغه اسلامي امارات طالبان وخت کې به مجاوز هم نه نوتی دي، په کور باندې چاپا هم وال شوی چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی، هم داس هم غیر قانوني کار دی چې یو چاپ کور باندې ته مثلا حالت نه نوځي، او یا هم حالته د دې خوشي اړیم ته تنه نوځي دا هم خپل جرم بلکې ولې بیا هم ځنې سوني دی را پیښې شوې د دوی ترمنځ مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې سوني را منتشوي یا مثلا پخوانی پوزیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی او نه ځنې به دغه سپی خیر منتشوي لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزات او یا دریشي او مثلا په 10 کسان د څلوېخ کال 15 کال یا شل کال وظیفه اجرا کړي تبن کال کې یو دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي دا هم تر وېوړې نه اوسه مشکلات هو او اوس هم ځینې مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته خدای نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا پښتون دوی احساس د خطر کې ولې دا ډېرې ګټې لري نو داسې معلومیږي چې دغه اوسنۍ تلاشي چې زیات فوکس په دې دی زه فکر کوم چې دا یو ولایت دا دی چې په دې روسي کې کابل ښار کې ځنې داسې عملې کیږي ډېر وختونه وخت او تیر ونه کې هم ته شاید وای دې باورېدلې می چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینې چې دوی هلته شک او مشکوک هغه ځینې تلاشي کوي چې تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري مقامت پورې تړاو لري او مخالفین او غیر مجاوز شینه هم لا سره شي نو زما په نظر باندې دا ګټی لري تاوان نه لري ولې د خلکو هر کلای هم شای مایت هم خلک د دې په هر کلای کې نو کابل خار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونول شي د حرمتي ونی عزتي ونی شي او ډیر خاص
په ډیر ښه اخلاق او دا عمل تر سره شي ژوندۍ اوس اتمر صاحب تاسو تر زول ک څنګه چې شغلی شنوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي ک ګټه لري نو ځینو کسان ولی په کابل غور او نورو ولایتونو کې اکسل عملونه شو ولی
اصل کې په پرنسيب کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخله راتل لاسګری صاحبان صاحبان وو لیکن دا وی برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر یو دا دی چې تاسو په نیمه شپه کې چې اوسړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه همدا دی چې تاسو په راډیو کې په تلویزیون کې خلکو ته وایي چې تاسو سره همکاري وکړي دا خو یو عمومي خبر ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي دوی خو وحشت سره بلد نه دي تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ د هغه په کور باندې د ثقیله سلاحو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي د هغوی په زنانه څه تیریږي خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه تیلیفوني لټوئ چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ دغه په یوازې دې چې تاسو سلا پسې وګرځئ د هغوی البومونه د عکس کوئ تاسو په یوازې دې چې یو بل شي پسې وګرځئ تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی دا ستاسو د شانتن والا دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي یا اما په پرنسپ کې تلاشي په هر ځای کې شته دی تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ که کور تلاشي کېږي که خپل شخص تلاشي کېږي دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خپه کیږي او نه کوم مشکل پیدا کیږي. دلته خپل رسنۍ دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي، د دوی نه غوښتنه وکړي، د فامیلونو نه د خلکو نه چې دا ګروپونه سره دوی همکاري وکړي.
امریکا مننه. د ښاغلي مولوي رحمت الله اندړ، تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو هم د اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شینوال صاحب هم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی یو شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدي وي سیمې کې دې، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه غنې، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک سترګ باندې ګوري. دی خلکو او دی ولس، دی رعیت او دی حکومت یا دی چارواکو ترمنځ، یا هغه څوک چې په دې باندې حاکم وي، دی ترمنځ یو دی باور فضا موجوده وي. دا څه نسې کېدای چې دا ټول خلک دي تا دښمنان او ته دې په باندې حکومت وکې. دا څه نسې کېدای چې دا ټول خلک دي تا مخالفین او ته دې په باندې حکومت وکې. دا څه نسې کېدای چې دا ټول خلک دي لتاس په یو خوا باندې رواني، ته دې په بل خوا باندې رواني، ته دې په حکومت وکې. نو معمولا چې کله تلاشي را د کوټ کوټ تلاشي را مسته کیږي، یا هر سړی په هر سړی باندې دي تا شکی او هر چاته دي شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دي ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی. دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی دی ولس په خوخه باندې نه دی راغلی. که چارواکی دی ولس په خوخه باندې راغلی، نو هغه خو لټول ولس سره دښمنی نه کولای، هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نس کتلای، هغه خطول ولست لزانه نس لري کولای. او په همدغه موږ هغه راپورونه ولیدل په کابل کې، نو راپورونه ولیدل یا د خلکو هغه مو اوریدو چې خلک دني خوشاله، نو بیا ولې خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي؟ همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي چې د شپې په کور باندې ولدن کېدل، الته ماشومان دي، الته سیاسري دي، الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول، ته ولې دلته خو نه جنگ دی، دا خو نه د جنگ میدان دی، نه د جنگ ډګر دی، ته یو اجازه واخلې، باید ورسي ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول، دا همدغه دی ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دي یا داخل لري یا ځان ته حاکمان وایي، د دې ترمنځ هغه واټن دی. او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بل زیاتېږي. دا اوس خو زه خو څه نه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله هغه جګړه را سخته چې چېرته حملې په باندې اوسي، دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دي راغلي، دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه وه. په همدې خاطر باندې دوی بېرته په ولس باندې راکېږدي چې دا په ټول دښمنان یې باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه وي، ولس مظلوم یې، خلک یې ځپي، هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي، کله جګړه په باندې سختي یا په کومه لکومې سیمې شکایت ورته وسي، دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته، د ټوپک په شپېلۍ باندې، ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه. ښاغلی شینواری، خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشي په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
کاملا د خلکو لخوا څومره چې لیدل کېږي چې جناب اندر صاحب او اتمر صاحب افغانستان کې موجود نه دي او فعلاً زه کابل کې یم.
بل ایشنور صاحب، ستاسو آواز یو څه خراب شو، که نن ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروي غوږی ایسته کی، نو کېدای شي آواز مور سره سم سیمې ربني.
اوس صحیح شو، آواز صحیح شو،
اوس بخي سم سمې.
نو جناب اتمر صاحب او اندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې کابل کې، نو خلک په دې کې ډیر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشی باید د رادیو د طرف اعلان شي د جمعتون طرف از فکر کوم چې دا خپل اهمیت ورزش د لاس ورکی ځکه چې کدی خبري کې بیا کم توکي چې کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي نو دا تلاشی به نتیجه ده دا به نتیجه نه ورکی ولی دا په دې معنا نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوځي ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سرګول دي شي خو دلته اصلي خبره ده چې په خو هم د یو تیر کال هم د ښه نتیجه ورکړي او ډیر د ډیر کلای شوی او ډیر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډیر خم مثبت تاثیر کړي په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډیر ښه اغیزې کړي د بنان خلک خوشاله دي خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري د دې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس ده یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه ده یا ملکی ده نو داغه سره تجهیزات څه کوي داغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي نو تر کوم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشی خو پروسه کال هم و نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشی شو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملایما ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشی وکړه بخنه وغوښته اته هم زیاتو موارد کې دوی یو اسناد لري وسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړي کني درو کار شید لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ساو کې اخلي او کچیر ته چه لاس سره هم نوړي هم دوی وکي اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیر موثره ده او دا ډیر مفید ده په خو هم د تلاشیانه کې دی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکي پاغ زینو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغه تلاشی وکي او دغه
مننه شنوار صاحب نشغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوی و وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځان سره بیاي دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي
اوس وخت کې خصوص په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنیو کې چې مونږه دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا تویده چې یو لوی ستونزه مخصوصا زموږ او تاسې په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپل سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي مونږ خپله چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم دی د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي به داسې ویستل په سړک باندې یو
بله اتمر صاحب ستاسو آواز زنه اورم شغلی اندړ تاسو ترزو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکی په پام کې وساتل سي مېرمن
یو خلملای ز لشنوار صاحب نه هیله کوم سید الت مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وکي یا لیک تر لیک وای چې دغه تلاشی مناسب نه ده هم هغه زورول کیږي ز دغه اساساتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي دا څنګه ده لکه څنګه شنواره سبوای شنواره سبوای سي هر څه ګولې ګلزار دي او خلک ډیر ځنی خوشاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي اول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیس ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ورسره ګرځي ولی ورسره ګرځي هر څه کې اصلا د غټول کیسه للوه سره خراب ده دی طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازي په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې دی دلته د دې پښتنه باید ونه سي چې څه باید وسی دا باید وسی سی اصلا طالب باید اولس ته مراجعه وکي. طالب باید دغه د کوم استبداد سي پیل کړی دی، دغه کوم نظام سي، یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت دی که هر څه دی، دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي، ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي، همیشه داسې فکر نه سي. او د طالب همیشه هم داسې دی، ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم، تر څو پورې سي ولس او حکومت په خپل، یعنی حکومت د ولس په خوښه باندې رامنځته نه سي، همیشه به همدغه حالت وي. دا کار هر څوک کوي، هر څوک راځي هغه به همدغه حالت وي، ولس پکې ځورېږي او د ولس به همدغه ستلاش کېږي. او څوک سي وایي سي حالت ډېر ښه دی او هیڅوک دغه نه مشکل نه لري، دا خبره صحیح نه ده. دا راپورونه دي تاسو خپله
د تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی، خو همدا وجه د خلک شکایت کوي. ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خبرې وکړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو اوربندي عکس العمل شو ولې. میلمانه و د افغانستان د ملي امنیت شورا په خونه ویان مولوي رحمت الله اندړ، د مسایلو شنونکي صادق شنواری او د پانتون استاد محمد اساق.